السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیس پروګرام د ازمو حق دی اورو، خو تر هر څه د مخه پام وکړی مهمو خبرونو ته. د هند بهرنیو چارو وزارت وی د هند بهرنیو چارو وزارت ډیلی ته د طالبانو د حکومت د روغتیا وزیر له سفر یو ورځ وروسته اعلان وکړ چې هند به د افغانستان د درملو اړتیاوې په اوږدمهاله ډول پوره کړي. دغه اقدام د دې لپاره شوی څو پر پاکستان د افغانستان د درملو د وارداتو اتکا کم شي. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې د هند او افغانستان د روغتیا وزارتونو ترمنځ د یوې ګډې کاري ډلې د جوړېدو خبر هم ورکړی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې هندي چارواکو د بشري مرستو د دوام او د طالبانو تر ادارې لاندې له افغانستان سره د روغتیایي همکاریو د پراخولو پر ژمنې ټینګار کړی دی. له پولیو پاک افغانستان مؤسسه خبرداري ورکوي چې ټول کسان چې د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ تګ راتګ کوي باید د پولیو پر ضد واکسین شي. دغه مؤسسه نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې د پولیو واکسین باید د هر عمر کسانو ته د افغانستان د داخلي دو او وتلو پر مهال په سرحدي دروازو کې ورکړل شي. تر دې وړاندې هم دغه مؤسسه ټینګار کړی و چې له پاکستان څخه راستنیدونکو ماشومان باید د پولیو پر ضد واکسین شي، څو د پولیو ویروس د خپرېدو مخه ونیول شي. پنځه پاکستانی پولیس نن سه شنبه د خیبر پختونخوا کې د هغوی پر موټر د کمین چاودنې او ډزو په برید کې ووژل شول. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د سیمه ایزو پولیسو په وینا، د پولیسو پر موټر لومړی په لاس د جوړې شوې چاودیدونکې وسیلې ای آی ډی برید وشو. وروسته بریدګرو پرې ډزې وکړې چې په پایله کې څلور پولیس او موټر چلوونکي یې ووژل شول. تر اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی، خو تحریک طالبان پاکستان په دې سیمه کې فعالیت لري. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف دا برید غندلی دی. برید د خیبر پختونخوا ایالت په کرک ولسوالۍ کې شوی، هغه سیمه چې تر دې مخکې تر ډېر بریده د وسلوالو له بریدونو خوندي بلل کېده. اروپایي اتحادیه او ډنمارک د امریکا له لوري ګرینلند لپاره د ځانګړي استازي پر ټاکلو انتخاب وکړ. د امریکا ولسمشر د تېر یکشنبې په ورځ د لویزیانا ایالت والي جف لینري د ګرینلند د چارو لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکه. د امریکا ولسمشر وایي ګرینلند چې د ډنمارک یوه کورواکه سیمه ده، د خپل ستراتیژیک اهمیت او مدني سرچینو له امله باید د متحدو ایالاتو برخه شي. د ډونالډ ترامپ دغه اقدام د ډنمارک د صدراعظم میته فریدریکن او د ګرینلند د صدراعظم یانس فریدریک نیلسن سخت غبرګون راوپارو. هغوی په یو ګډ اعلامیه کې وویل چې تاسو نشئ کولای بل هیواد له خپل ځان سره یو ځای یا زمیمه کړئ، حتی که د نړیوال امنیت دلیل هم وړاندې شي. دوی زیاته کړه چې ګرینلند د ګرینلند خلکو ملکیت دی او امریکا باید د ګرینلند کنټرول په لاس کې وانخلي. او د افغانستان د والیبال د ښځو لوبډلې د دوشنبه په ورځ د منځنۍ آسیا د ښځو د والیبال په اتلولي کې خپل لومړنۍ بریا ترلاسه کړه او په یوې مهمې ګروپي سیالي کې بنگلاديش ته 3-1 ماتې ورکړه. دا مسابقه د مالدیف په پلازمینه مالی کې وشوه، هغه ښار چې د یوې اونۍ په مخه د دې سیمه ایز تورنمنت کوربتوب کوي. تر دې مخکې د افغانستان لوبډلې دوی پرله پسې سیالۍ پر قرغیزستان او کوربه مالدیف بایللې وي. د خبرونو پای
ازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونیز خبرونه
سلامونه ستړي مشه د ازما حق دی پروګرام ته مو ظفر د سیال د تای روشن د تخنیکی چارو په سمبالخت هرکلی کوم. ولمورز د افغانستان په ډیر شمیر ولایتونو کې د 1404 اخوانیس کال رسمي رسته ورځ وه. خو د شپږم ټولګي یو شمېر زده کوونکي انجونې وایي چې سګنې جمعې به وروستۍ جمعې وي چې پر دوی به د ښوونځي د زده کوونکي نوم وي. دوی وایي چې اندېښنه او خپګانې له دې امله دی چې دوی د طالبانو لخوا د لګول شوو محدودیتونو له امله د شپږم ټولګي له پای ته رسېدو وروسته د زده کړو له دوامه محرومېږي. د چې افغان جنونی د دغه افغان جنونو شمیر د هغه جنونو په شمیر کې هم لري اضافه کیږي چې څو کال وړاندې طالبانو لاسته کړو راوګرځولې پر خلک وایي چې کیږي او د غنجونی اوس هغه چې لاسته کړو پاتې دی په څه وضعیت کې دی د نور باندې خبرونه کې خبرې کو خبرونه کې را سره ململنيشته لاسته کړو راګرځول شوی ځکهونکی هریوا او هم درنګ سمیه دی چې دوی لسته کړو راګرځول شوی دی د خبرونې په دوی باندې مې کې بر سره د ما پانتون راګرځول شوی محسن سوریا خان هم یو ځای شي. تاسو دوه ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. فکر کوم چې هریوار سره په پروګرام کې د هریوار ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. تاسو به خبر یاست چې د قوس میاش وروستي ورځې امتحانونه وی په خوانځي وو کې او له دې وروسته مکتبونه رخصتیږي. هغه نجونې چې سکال په شپږم ټولګي کې وي او بل کال ته په سرلي کې ووم ته تللې دا نجونې نورې نشي کولای چې ووم ټولګي ته لاړې شي او همدغه ته زده کړې پای ته رسیږي. تاسې کله د دغه ډول سرنوشت سره مخامخ شوي څو کله مخکې و او که چېرته مو ښوونځي ته ادامه ورکړی وای اوس به په څوم صنف کې وای؟ هریوا جانې زما غوري که فکر کوم چې د هریوا په ټلیفون کې څه ستونزه ده ورسته بیرته ورسره اړیکه ونیسو. سمیه هم را سره ده. سمیه تم ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. سمیه له تاسو یو ورما چې کچري تاسو ښوونځي ته تللی او په ښوونځي و دوام درلودي څوم ټولګي کې به وس؟
سلامونه احترام ات فريده جان هيله درم سره خو جوړ او سيتمند اوسه مننه کوم تاسو له دعوت څخه. زه په کوم ټولګي کې کوم چې اونتي پنسل
په فکر کوم چې تاسو به مغه کال باندې چې طالبانو په خوانځي وبندیز ولګو مغه کال وم ټولګي او ټولګي کې وای کنه.
انا زه په شپږم صنف کې وم البته اخري ورځ یې میاشتې زمونږه چې مونږه مغه وخت کې امتحانونه ورکول او امتحانونه بعد زه په کور کې ناستم.
دا پرون فکر کوم کابل ورځ یې د قوس تیر شمه د روسي ورځ وی د امتحانونو چنجون امتحانونه ورکوي په سړو سیمو کې او بیا لدی وروسته ښوونځي رخصتیږي د ژمي رخصتي وي بیا په سرلي کې نور نوی کال پیلېږي تعلیمي کال پیلېږي. دغه ورځ څومره نجونو ته سخته وي چې شپږم ټولګي نه چې دوی فارغ شي چې باید ووم ته لاړې شي نورې نشي تللی. تاسې خو دا تجربه لرئ کیسه راته وکړئ. واقعا دا یوه ډېره سخته ورځ زموږ د افغان نجونو لپاره
ځکه چې دا هغه ورځ دي چې موږ هیله لاغې سره برباد شو موږ خپله برباد شو. یعنی هغه ورځ وه چې موږ یعنی دې ورځې په مونږ ډېر زیات خلاف یې د دې ورځې ځکه ټول لکه وکولای شو چې هغوی له ښوونځي څخه فارغ شي یا هغوی نورو صنفونو ته انتخاب پیدا کړي خو مونږ نجونې یوازې په خپلو ځایونو باندې ناست یو. دا زموږ لپاره ډېره زیاته سخته ده حتی دومره سخته چې هیڅوک نشي کولای چې هغه درک کړي.
سمی دغې ورځې کیسه راته کوي چې تاسې به همدغسې اخري ورځ مو وه مکتب کې یو بیا نشوي تللی نور باید په کور ناستې وای. هغې نه دې څه په یاد دي؟
هغه ورځ خو واقعا موږ ته ډېره زیاته سخته وه ځکه داسې ورځ وه چې موږ یو بل نه نو خبر چې دا خدای پاماني موږ د تل لپاره ده یا موږ بیا هم کولای شو چې یو بل سره یو ځای شو. خو نن څلور کاله پوره شو تقریبا څلور کاله کېږي چې موږ ښوونځي ته لا تر اوسه نه تللي او موږ هغه سنسان چې په هغې ورځ باندې موږ خو خدای پاماني کړي موږ هېڅ کاله هم لا تر اوسه نه دي لیدلي او یعنی موږ ته ډېره زیاته سخته وه ځکه په هغې ورځ موږ ډېر زیات زړه دي مو دومره زړه دي چې حتی سترګې هم ډېرې زیاتې سرې وي. موږ چې زړل حتی د استاذانو را سره زړل هغوی وویل چې تاسو ولې زړی شاید په یو بل ځای کې شاید بېرته همدلته سره یو ځای شئ. خو موږ داسې وویلې چې یعنی موږ په هغې عمر کې لږ کمې مو او زینو داسې هم چې موبایل یې کوم څه ته لاسرسی نه لرله چې بېرته له موږ سره په اړیکه کې اوسي.
د ځینې خوانځیو کې ځنه پیغام چې تاسو په خوانځیو کې کله داسې کړی وي کنه وي کړی خو دغه ډول د خدای په معنی یا د امتحانونو هغه وروستۍ ورځ باندې کله کله نجونې سره راټولیږي او کور نه خوراکي شیان ځان سره راوړي یا ځي بهر د دې لپاره چې وکولای شي، ځکه چې بیا څو میاشتې او بل به نه کته، البته زه پخوا یادومه دوی بیا سره ناستې وي، یا به آیسکریم خانې ته تللي یا به چېرته وړوکي رستورانت ته تللي. هغې وخت کې خو متعلمینو سره پیسې هم دومره ډېرې نه، تاسې خو څه داسې میله نه وه جوړه کړې، د خدای په معنی یې یا استادانو سره مو داسې څه پروګرام خو نه برابر کړی.
د خدای په معنی لپاره موږ هم یو پروګرام نیولی و چې موږ ویل دا زموږ فراغت غوندې دی، حتی ټول داسې له خندا ورپسې کوله، یعنې داسې هم داسې و چې ترخه خندا یې کوله. هغوی ویل چې دای موږ لپاره یو فراغت دی چې موږ له دې ځایه ځو او بیا نه شو راتلی. حتی کله چې هغه فراغت موږ ونیو، موږ خو زړه خو هغه استاذانې چې موږ وی حتی له استاذانو خو پرېدا مدیرې موږ څه زړل. هغوی ویل چې یعنې تاسو ځان ته چې کله دا میله یا فراغت نیولی د دې څه واقعا دا دردونکی دی چې تاسو په دې عمر کې ځان ته فراغت نیولی.
ډیره زیاته مننه، زه تاسو ته بیرته راګرځم. هڅه کوو چې د خپل بل میلمنه هم له ځان سره راواخلو، دوی سره هم خبرې وکړو او له دوی هم واورو چې دوی د خپل ښوونځي په وروستۍ ورځ باندې څه ډول برابري یا پروګرام نیولی و، څه ډول یې د وروستۍ ورځ تېره کړې ده. زموږ بل میلمنه به هم راسره وصل شي، خو روشان صاحب کې لنډه د مو واخلو بیرته و بیا راوګرځو.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي. یو خوشاله پلیخ تاسو د سیاست اجتماع که دا خو نه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوچ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي. زنانه که کولی شي دومره لرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
تاسو مخه کله ساده رادیو نورین پروگرام کې په دې خبرې کې چې د مینې روستۍ ورځ یا د قوس میاشتې روستۍ ورځ په افغانستان په سړو سیمو کې د 1404 خونیز کال رسمي روستۍ ورځ وو. او په دغې ورځ باندې هغه نجونې چې له شپږم ټولګۍ و فارغې شوې، نورې نشي کولی بیرته ښوونځیو ته ستنې شي او زده کړې وکړي. نن پروګرام کې پام دې خبرې کوو. سمیا همدارنګه سوریا او هریواره سره ملمنې دي، خو مخکل دین چې ملمنو ته ورشو ورزو دمدې موضوع په تړاو باندې د فیروزی عزیزی راپور ورو چې په بیلابیل ولایتونو کې د همدغه نجونو سره خبرې کړې دي، دا غوې خبرې اورو بیرته بیا راګرځو.
د 1404 تعلیمی کال رسمي پای او د افغانستان په سړو سیمو کې د زمنیو رخصتیو په پایل سره د شپږم ټولګیو یو شمېر نجونې زده کوونکې وایي چې دا زمای به وروستۍ زمای وي چې پر دوی به د ښوونځي زده کوونکي نوم وي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی دا پای په خوښۍ نه بلکې په ژور غم او اندېښنې سره تجربه کوي، ځکه دوی ته د طالبانو د بندیزونو له امله اجازه نه ورکول کیږي چې د شپږم ټولګیو پورته خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د فاریاب ولایت د شپږم ټولګي زده کوونکي 12 کلنې ستایش په ژړغوني غږ ازادي راډیو ته وویل:
و ما نه میخواستم که امسال فارغ شوم، من میخواستم امسال ناکام بمانم و در سال آینده هم درس های خود را ادامه بدم.
من غوښتل چې سږ کال فارغ شم، غواړم چې سږ کال ناکام پاتې شم او راتلونکي کال کې هم درس ووایم. ډیره خفه یم چې نشم کولای خپل ښوونځي ته دوام ورکړم. دا څلور کاله چې طالبان راغلي یوازینی هیله مې ښوونځی و، او غوښتل مې چې راتلونکي کال ښوونځي ته دوام ورکړم خو نه شم کولای، خفه یم.
زینب یو بل انجلۍ ده چې په دې وروستیو کې شپږم ټولګي ازموینه تیر کړې او وایي چې
په تیرو کلونو کې هر کله د زمي درې میاشتنې رخصتې ته خوشاله ده، خو سا کال دا رخصتي ورته بل معنی لري. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
ما خوام د شه خدای ادامه بدهم، اما مکاتب برای صفحه هفتم بسته است. بسیار
غواړم چې زده کو ته می دوام ورکړم، خو دوم ټولګیو لپاره کونسي بندي ډیر لیوالتي لرم چې راتلونکي کې ډاکټر شم، خو دولت اجازه نه راکوي. چې کله فکر کوم چې راتلونکي کال کونسي ته تللی نه شم، ډیره خفه کیږم. لطفا زموږ پر مخ د کونسيو دروازې پرانیزي.
نن یک شنبه د قوس میاستې دیرسمه د افغانستان په سړو سیمو کې د 1404م تعلیمي کال رسمي ورسته ورځ ده. که څه هم په دولتي خوانځیو کې له څلورم تر دولسم ټولګیو پورې کلنۍ ازموینې د قوس په 15مه پای ته ورسېدې او زده کوونکي تر هماغه نیټې پورې ډیری خوانځیو ته تلل، خو د تعلیمي نظام د کارکوونکو په خبره ښوونکي او یو شمېر نور تعلیمي کارکوونکي تر ننه په ښوونځیو کې دي او سر له سبا یې زمنۍ رخصتي پیلېږي. له دې سره یو شمېر خصوصي ښوونځیو کې کلنۍ ازموینې ځینې وختونه د قوس تر پایه دوام کوي. د افغانستان په سړو ولایتونو کې د زمي رخصتي په دریو میاشتو جدي دلوه او هود کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د تعلیمي کال د پای په مناسبت د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو پر اړتیا ټینګار کړی دی. نوموړي د شنبې په ورځ د ډسمبر په 16مه په خپله ایکس پاڼه هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره به د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو لپاره پرانیستل سي، تر څو په ټکو یې د هېواد نجونې وکولی سي په خپل پښو ودرېږي او ورته د هېواد د خدمت کولو فرصت برابر سي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو زده کړې منع کړي. هغه پرېکړه چې په مستقیم ډول یې د میلیونونو افغان نجونو ژوند اغېزمن کړی دی. که څه هم د طالبانو په حکومت کې د دې مسلې په اړه تل د اختلافي نظرونو اړوند راپورونه ورکړل شوي، خو دا اختلافي نظرونه یې لا په پالیسۍ کې کوم عملي بدلون نه دی راوستی. په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم د قوس په څلورمه ازادي راډیو سره په یوه ځانګړي مرکه کې ویلي چې د نجونو د زده کړو په اړه د طالبانو په حکومت کې اختلافات شته. که څه هم طالبان ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي سوي او د نجونو زده کړې د افغانستان داخلي مسله بولي، خو د دوی دا کړنې د مختلفو هیوادونو او ملي او نړیوالو سازمانونو لخوا په کلکه غندل سوي او دغو سازمانونو تل د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یونیسکو د اکتوبر په 8مه په یو ګډ راپور کې خبرداری ورکړ چې د نجونو لپاره د ثانوي زده کړو په اړه د طالبانو بندیز د 2.2 میلیونو ډېرې نجونې ښوونځي ته له تګه محرومې کړې دي. دې سازمانونو زیاته کړې چې که دا بندیز دوام ومومي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نورې نجونې هم له زده کړو محرومې سي، چې په بالقوه توګه به د 2026 کال پورې د افغانستان لپاره شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان لامل سي.
په راپور کې مو اوریدل چې کچېرې دغه بندیز چې طالبانو د افغان نجونو پر ښوونځیو وضع کړی دی او تر شپږم ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړې اجازه نه ورکوي، کچېرې دوام وکړي تر 2030 کاله پورې به په میلیونونو نور نجونې هم له زده کړو محرومې کړی شي. همدارنګه د هغو نجونو خبرې مو هم واورېدې چې دوی تیر ورځ له ښوونځیو څخه د تل لپاره محروم شوي او تر څو چې په پالیسیو کې بنسټیز بدلون نه وي راغلی دوی نشي کولی چې بیرته ښوونځیو ته ستنې شي. سمی که ته راته ووایي چې کله چې دغه ډول خبرونه اوري چې طالبان اجازه نه ورکوي یا ګوري چې کال په کال هلکان پرمختګ کوي ساسي کورنۍ کې یا په شاوخوا ګاونډ کې مو هلکان زده کړې کوي او تاسې نشي کولی ښوونځیو ته لاړ شي، څه فکر کوي او په کور کې د څه مصروفیت ځان ته پیدا کړی او که نه؟
کله چې زه یعنی دا نور هلکان ګورم چې کولی شي هغوی مکتب ته لاړ شي، نو یو وخت کې ما داسې ویلي چې کاش زه هم هلک وم چې ما کولی شي زه مکتب ته لاړ شم، د هلکانو غوندې هر حق مې خپل لرو ده، خپل حقونو ته مې لاسرسی لرو ده. اوس وایم چې شاید خدای پاک هم داسې غوښتي چې زه د نجلۍ پیدا شم، خو زه اوس دا نه وایم چې زه یو بدبخته یم، بلکې زه ډېره خوشبخته یم ځکه د خدای امر شاید همداسې و. خو اوس مهال چې خپل مصروفیت ده، زه په کور کې د خپل کارونه ترسره کوم، یا خپل درسونه وایم او آنلاین کورسونه دي چې ما د ځان لپاره نیولي.
آنلاین کورسونه انټرنیټ موبایل دې سره څنګه کوي؟ کورنۍ در سره همکاري کوي په دې برخه کې؟
کورنۍ له خوا نه حمایت دومره زه نه لرم، حتی د حمایت په ځای زیاتره ماته توهین هم همداسې کوي. یوازې پلار مې دی چې ما سره په دې برخه کې یوازې ما حمایت کوي، ما سره یو لاس دی، خو دومره څوک زه نه لرم، ځکه همیشه نور هم ماته وایي چې نجلۍ لپاره تعلیم ښه نه دی، همدومره دې څه ویلم همدومره دې مبسته. خو زه بیا هم خپل کوشش کوم او که غواړم چې یو ځای ته ځان ورسوم، خپل هیلو ته ځان ورسوم.
کله چې د شاوخوا دوستان یا کورنۍ کله کله ملاتړ نه کوي، دا د یوې نجلۍ لپاره څومره سخته وي، ځکه طالبانو حکومت یو طرف نه در باندې فشار راوړي، کورنۍ بل طرف نه شي، خپلوان بل طرف نه شي، دې وضعیت کې څنګه ځان قانع کوي چې باید مبارزه وکړي، باید ادامه ورکړي؟
واقعا دا زمونږ لپاره ډېره زیاته سخته ده، نجلۍ لپاره ډېر زیات سخته، څومره چې سخته هغې نه یعنی ډېر زیات، ځکه هغه نه شي کولی چې حضوري لاړ شي، خو کله چې آنلاین وایي آنلاین له هغې نه هم سخت ده. خو چې کله خپلې آنلاین زده کړې کوي، هغې ته هم څه اجازه ونه لري یا کوم حمایت ونه لري، ملاتړ ونه لري، نو نه کېږي یعنی. خو زما لپاره هم ځینې داسې ورځې راتلې چې کله به چا داسې راته وویل کومه بده خبره یې ماته وکړه، ما به د هغه مخکې څه ونه ویلې، ما به یوازې خپل جواب ورکړ چې شاید ستا ناپوهي وي، خو زه لا تر اوسه دغومره نه یم ناپوه، زه غواړم تعلیم وکړم تر څو ستا غوندې یو څوک مانه جوړ نه شي، ستا غوندې یو شخص مانه جوړ نه شي. خو کله به چې زه یوازې شوم، په هغې وخت کې به یعنی ماته داسې ډېره زړا به راتلې چې یعنی ولې دا ماته داسې خبرې کوي، ولې دوی نه غواړي چې ما پرمختګ وویني.
د انټرنیټ موضوع مخکې مو پوښتل، خو د پیسو سره بیا څنګه کوي؟ ځکه چې کله چې انټرنیټ چای خو ډېرې پیسو ته ضرورت وي، یا که داسې کورسونه او ځان دې پیدا کړي چې انټرنیټ درکوي؟
انټرنیټ زما د پلار لخوا نه ما لپاره دی، خو دا کوم کورس داسې نشته چې د انټرنیټ پیسې زما لپاره ولیږي، بلکې هغه زما پلار دی چې زما لپاره د انټرنیټ پیسې راکوي.
د صنفیانو په اړه درته وایي، هغوی هم تر اوسه پورې توانېدلی دي چې ستا په څېر باندې دا ماورې کې یا دغسې آنلاین کورسونه ځان ته پیدا کړي چې زده کړې پکې وکړي، او که نه یوازې ځان باندې لګیاي.
سنفیان خو چې کوم د مکتب وي، هغوی سره زه دومره رابطه نه لرم، ځکه هغوی موږ نه ډېرې شاته پاتې شوي، ځکه هغوی د موبایلونو ته لاسرسی نه لرو ده. خو کومې چې ما سره مخ کوي، لکه ما مدرسه کې را سره وي، هغوی اوس مهال هم خپل زده کړې د آنلاین ښوونځي لخوا نه کوي یا د آنلاین مکتبونو د دې لخوا نه کوي.
د دغه په اړه راته وایه سمیا جانې، دا نوي صنفیان چې کورسونو کې پیدا کوي، دوی عموما د کومو ولایتونو دي او دا استادانې به څوک دي چې درس درکوي درته؟
صنفیان خو واقعا زما لپاره ډېرې ښې نجونې دي، استادانې هم همداسې ډېرې زړخوږې دي، مهربانه دي. صنفیان له ډېرو مختلفو ولایتونو څخه دي، لکه مزار شریف، کندوز، لوګر، ننګرهار، کابل او همدغسې یعنی بدخشان، نور ډېرو ډېرو ولایتونه دي. او استادانې مو هم له ځینې له مختلفو هېوادونو نه دي چې افغانانې دي، خو په مختلفو هېوادونو کې اوسېږي، او ځینې هم همدلته په افغانستان کې اوسېږي.
تاسو کله تقاضا کړې دغه آنلاین کورسونه له استادانو یا څوک چې سپانسر کوي چې تاسو د انټرنیټ په برخه کې مرسته وکړي؟ ځکه ځینې مکتبونه او کورسونه شته آنلاین چې په هغې کې شاګردانو سره د انټرنیټ په برخه کې کومک کیږي، یا کله کله یو نیم ته ټلیفونونه ورکول کیږي. دا غوښتنه مو کله کړې که نه ستاسو کورس کې دا نشته؟ نه،
دا غوښتنه خو ما نه ده کړې شخصا، ما ځکه ما ته لاسرسی و انټرنیټ ته او موبایل یا کمپیوټر دی ته، خو که کومې نورې صنفیانې مې کړي هغوی شاید کړي وي، ځکه یوې په یوه جلسه کې وویلې چې موږ لاسرسی نه لرو، که یو ټبلیټ وله ستاسو لخوا موږ ته راکړل شي یا هم کوم کمپیوټر، نو زموږ لپاره څه کېږي؟ خو هغوی سره بیا مرسته کېږي، لکه په هماغه بخش کې چې په څه کې هغوی لاسرسی ورته نه لري، هغوی سره مرسته کېږي.
د درس کیفیت په اړه ته وایي، کیفیت ښه ده؟
کیفیت خو د زیاتره مضمونونو ښه ده، خو ځینې درسونه داسې هم لري چې موږ نشو کولای په آنلاین کې هغه زده کړو، ځکه که چېرته ته حضوري هغه ونه ګورې، مثلا ریاضي دا که حضوري ته هغه حل نه کې وینه ګورې سموسه سره ونه اوسې، نو نه کېږي چې هغه ته دومره په اسانۍ یاد کړي. خو زه د هغې نه بعد غواړم چې خپلې درسي ویډیوګانې وګورم چې هغې نه زده کړم. خو بیا هم یعنې ځینې درسونه داسې هم دي چې په ډېره کمه کچه مونږ یادولی شو.
د سرټیفیکیټ په برخه کې درته څه وایي که چیرې تاسې دوی سره درس وایي څه اسناد به درکړي درته او که نه؟
مونږ سره خو یې دا وعده کړې چې مونږ نشو کولی لکه ستاسو اطلاعنامې درته اوس مهال حضوري درکړو، خو مونږ ته پی ډي اف یا عکس لیږي، هغه کولی شو چې بیا خپله ځانونو ته چاپ کړو. خو مونږ ته بیا د شهادتنامې یا اسنادو په اړه ویلي چې هغه به د دولسم صنف بیا درته حضوري درکوو او هغه اسناد به هر چیرته چلیږي، یعنې داسې. خو ما اول باور نه راته چې شاید دوی را نه کړي، خو کله چې ما د څو دورو فراغت ولیده نو مې کولی شو چې هغوی باندې باور راوړم چې دوی ورکوي.
ډېره مننه، تاسو ته بېرته راګرځم. سمیه جان راسره اوسه. اوریدونکو را سره د احمدی صاحب له بغلان نه. د ستړی مشي احمدی صاحب، خیر راغلی پروګرام ته. تاسو راته وایسه بغلان کې څه حال ده؟ واوره باران چه شوي دي کنه؟
مننه سیال خو، سلامونه.
علیکم سلام، ستړی مشي.
زه اوسې دې مننه سلامونه باندې خورې وخت وو نو تم لګل واوره چا خبره کوم ته خو سولا غندازه دغه موږ د خلکو ته باندې کېدل سیال خو افغانستان کې یو مشکل دی. خپل بسم الله الرحمن الرحیم افغانستان باندې ټول زیات دي. خو تاسو البته اسلامی قانون کی یا تقریباً جہان قانون سے دفعہ پہلے ممبر سے اس کو ٹول نڑی کے بعد جہان قانون تجفی کی طرح پورے پوری ضرورت میں زیادہ سیال خور نو وسو ګور موږ ته چې نو خالی موږ ته چې ټول مسلمانانو الحمدلله خو د خپل مسلمانانو تیری کو بیا هم د ټیکنالوژي څخه وتلې د خپل دین ټول خلک عبادت کوي. د انسانانو لپاره وتلې انسانان جوړ کړي ته دوی انسانان عبادت کوي. کوم مکتب سي کوم پانتو سي مثلا انجینري کوم مثلا ټول عمر کې موږ ته چې ګور یلم ته ضرورت نو په ټول کې وسو ګور نو دا مېرمنې ماخ لري یعنی سید لوست مېرمنې تقریبا موږ اوس زیاتره وخت دا مېرمنې مریضانې چې بیا چې قابلیتګانې دي ډاکټرانې مېرمنې دي یا اوس چې ورته موږ ته شت په هر کې سیال خور چې موږ ډېر ظلم جمع هي تقریبا موږ وایو چې دوی پیګو دوی سره پیګي سره خپل ځبا دا خپل سند یو بل ته بیانې هغه مشکل په خطر کار کیږي. نو افغانستان خو ورته چې بهتره مې سیال خور افغانستان ډېر ناروغان مریضان زیات دي. افغانستان کې په ټوله دنیا کې ټول مریضي او ناروغي نه لکه افغانستان کې نو بیا تر موږ ته ټول بخښو ته ضرورت نه لرو یعنی ټول بخښو باندې باید حکومتونه کار وکړي. هغه یو رقم توازن باید روان شي. دا وطن رښتو کې نو دا وطن د ټول شان ته لکه ما چې ویل ضرورت لرو موږ نو بیا تر موږ حکومت بار بار نارې هم کړي دي یعنی تاسو باندې خلکو سره ډېر نور هم داسې مېلمنو نارې کړي دي. خو دا اکه به چې حکومت له سوې چې دا خلک کوم رښتیا وایي او دا ځان سره سوچ وکړو چې دا خو ضرورتونه دي رښتیا هم دا ولایت په دې ته ورکو دا مکتبونه خو شي او د شنو بخښوي ته به ځان اندازه تل مرمن تم کار ورکول شي. دا نړیوالو په مرسته شخه خبره دي موږ دا هغه خلوبې موږ نو وړي شپې سلا باندې نو موږ به دا سره ولاندې کې اوس نه سوځ افغانستان په دغه فقره به چریګ به موږ کم شي او دا وطن به جوړ شي. ما په نظر سیال خور
احمدی صاحب بندیخمنی چې دا ډول د وسنجونی بیا د سړو سیمو کې مکتبونه پاتې ورسیده په سړی کې نوې کال شروع کیږي دا کال ختم شو او چې شپږم ټولګي کې ووم ټولګي ته نشي تللای غوی بس دا کړنه کوي. اندیخمنی چې دا د افغانستان آینده دې سره به خبر باندې کی د انجونی به سواد پاتې کیږي اوس کې دوه ډاکټران لرو بل ورځ باغام نه وي
څه په ماده خو له بچی مې د سلګان هم شنوور سره خدای و دا تقریبا 50 سم کې به نو دا چې په هر کې دا اوس ماشال له ټکی باندې دا چا په سیرا باندې خو زه دا چې کله کله ځان سره قضاوت کوم ته چې موجود اشاره وکړه کوم به راځو به رقم ته سو د شي لکه سو شي ویریږي د شي به مې د شي مالګي وخت ته شي وخت راشي دا په دې وایي چې دا غټه ده نه به جنو زه نه وړم چې دا د شي نیمګړې پاتې کیږي دا خپل تر څو تر اخره پرې دوا مر کې یو څه بلې صدا دې لیوالتي لري وسره نو ډیر مینه رسول لري نه ما خپل زیاتره وختو کې دا په هر کومه ځای خدای کې سره وخت پورې دا د موږ حکومت لږ در بوښ راشي دا مکتبونه خو سي نو دا چې نیمګړې پاتې دا ډیر وخت افسوس لري یعنی کورنۍ لپاره هغه انسان چې پر اجازه کړی هغه چې ما یې سکیږي نو بیا خپل موږ نظر ته راشي دا وختونه باید موږ د لبای کوی او دا موږ زړه الله سره وي دا حکومت موږ ډیر ضروري اخلي افغانستان خلکو دا حکومت سره حکومت سره تر هغه سیال خورشه دا چې پرشته راغلي دا چې امانت نه تا ډیر په وینو باندې راغلی دا خو باید د خلکو اکثر ته جواب ویل شي سیال خو ما په نظر
مننه احمدی صاحب کور دی ودان ژوندۍ اوسې چې کې دنیا ولې وا زموږ بل مېلمنه هم را سره وصل شوی سره استړی مشي مننه چې وخت پرې خو د پروګرام کې ګډون وکي لکه څنګه چې احمدی صاحب خبرې وکړې او لدی وړاندې سمې خبرې وکړې سمایا پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه یو کال وروسته فکر کوم له ښوونځي را ګرځول شوې ده او کچېری اوس په مکتب کې وای نو خامخا به فارغه وه موږ دوی خبرې مو اوریدلې له تاسې اورم په دې سړو سیمو کې که څنګه فکر کوم د شرق طرف ته خو بلام مکتبونه وي او هلته به امتحانونه وروسته وي خو د سړو سیمو کې نجونو چې امتحانونه ورکړي دي دوی نورې فارغې شوې او فکر کوم چې سره اړیکه را سره پرې شوې ده هڅه به وکړو چې بیرته یې راواخلو ښه سوریا اوس موږ سره وصلې پروګرام ته ستړي مه شي
سلام علیکم
تکرارول او خبرونه د مخکې برخې په اړه مې معلومات درکول چې سمایه جان را سره ده دوی پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دو غالبا یو کال وروسته شپږم ټولګي کې و چې دوی له زده کړو محرومه شوه او همدارنګه احمدی صاحب زنګ وهلی و هغه هم خپلې کوچنۍ لور ته اندېښمن و چې پنځم صنف کې ده ویلي کې چېرې هغه شپږم ته لاړه شي او بیا دوم خبره شي نو هغه هم له زده کړو پاتې شي تاسیم بند د پانتون پرستی کال کې لز ډاکټر راګرځول شوې یاست او د غنجونی چې خوانځي او تنشید للی د دوی له درد اخی خبر یاست تاسی په باور څه فرق ده د هغه انجونو ترمن شي له پانتون پاتې کیږي او د هغه چې له خوانځي پاتې کیږي آیا د محرومیت یا د ډول چې له خپل حقونو محرومیږي درک په کوم طرف کې ډیر لوړ دی از ما هدف ته چې درد کوم طرف ته ډیر زغمل کیږي
فائدې نه ته چې ته عموما منګه وګورو دا چې نه کېنی چې د تعلیم نه پاتې کیږي زیاتره هغه چې نه کېنی چې ځان ته هدف ته کلی غواړي چې تاسو یې ځان نور څه یو ځای ته نو د درس څخه پاتې کیدل یا د مکتب یا د پونتون دونه یو درد دی زما په نظر دونه درد دی ډیر زیات دی د پونتون درد دی ته ډیر زیات وي چې هغه خپل مقام خپل هدف ته نږدې شوی دا بیا ګرځېدل شوی دا درد په بل رقم درد دی که مکتب هو د مکتب انجینې ته یاد کوم دا وایي د مکتب دروازې چې په باندې شوی دي دولسم سم نه فراغت مونږ نه لرو مونږ کانکور امتحان نه لرو هغه انجینې چې پونتون ته تک د دوی خوبونو کې وو د دوی په زړه کې ارمان و چې زه به پونتون ته ځم په پونتون کې به محصله کېږم نو د مکتب نه پاتې کېدل دا به بیل درد دی دواړه دردونه چې زه ګورم تر یو حده پورې دا به داسې چې که چېرته مونږ وایي زما په یو سترګه کې درد ده بله سترګه مې ښه ده یا په یو سترګه زه ګورم دنیا راته صحیح ښکاري دواړه زمونږ خپل سترګې دي که د مکتب نه انجینې پاتې دي که د پونتون نه پاتې دي د دواړه دردونه مونږ ته یو شی ښکاري خو دا دی چې دا د مکتب انجینې بیا په دې ځای کې درد بې حد ډېرېږي ځکه چې مونږ که چېرته آنلاین شیانو ته وړو یا آنلاین کلاس یا آنلاین کورس یا پونتون یا هم یو بل پروګرام په آنلاین ډول مونږ ورته اپلای کولای شو چې مونږ سره د پونتون د مکتب شادت نامه شته دی زمونږ اسنادونه مونږ سره شته دي خو د مکتب انجینې بیا دغه چې په شپږم سن کې پاتې ده په اووم اتم نه هم لسم یو لسم کې پاتې ده دوی نه درې کلن نمرې لري او نه هم د دوی سره چې دی د خپل شهادت نامه شته دی او نه مکتب ورته ورکوي ځکه چې هغوی اجازه بیا نه لري نو دوی کوم غواړي کوم داسې آنلاین کلاس ته یا آنلاین پوهنتون ته اپلای وکړي دوی نشي کولی ځکه چې د هغوی په ریکوایرمنټ کې ریکوایرمنټ کې دا چې دا شرط دی چې ته باید د مکتب نه فارغ اوسېږي نو دلته دوی ډېر ځورېږي چې دوی نشي کولی په یو آنلاین کلاس کې ګډون وکړي نو زه فکر کوم په دې ځای کې بیا د دوی درد زموږ د درد نه بیا ډېرېږي ځکه چې مونږ کولی شو چې هغه کلاس هم واخلو خو دوی مې سره ځان بیا هغه هم نشي کولی خو په زیاتره ځایونو کې که چېرته زه وګورم په یو نظر راته ښکاري دواړه دردونه ډېر زیات ګران دي دواړه دردونه چې د حد نه لري په الفاظو باندې نه نشو بیانولی ځکه چې ته ټولنې ته غواړي یو نسل وړاندې کړي که هغه د مکتب نه وي که هغه د پوهنتون نه وي د پوهنتون نه یو برجسته نرس قابلا ډاکټره یا هم انجینره یا هم حقوقدانه یا هم یو بل پونځی د ادبیاتو ایک ادبن شي مونږ ټولنه ته یو غړي مونږ غواړو یا نسل ورته غواړو چې معرفي کو یا هم د مکتب نه هغه انجینر چې فارغېږي مونږ غواړو مکتب پوهنتون ته هغوی معرفي کړو په دغه رشتو کې په دغه سنټرونو کې په دغه پوهنځیګانو کې دوی لاړ شي خپل زده کړې وکړي په دواړو طرف ته چې مونږ ګورو دې څلور کلونو کې مونږ محروم یو نه مونږ جامعې ته فراغت نہ لرو د مکتب نام فراغت نہ لرو بے تمگا پونتون شی ور کولے نہ پارا دا زمین بیا ہم نشی کولے نیم گھڑی پتے کی دا ہوئی کا ہم او که چیرته مونږ د مکتب انجینر ګورو کوم انجینر چې مونږ د مکتب نه پاتې دي هغه د کانکور ازموینه مونږ بیخي په دې څو کلونو کې نه لرو انجینر شته چې ځینې د پوهنتون د مکتب نه فارغ دي خو د کانکور اگزام کې د امتحان کې چې د هغوی لپاره ځای نشته ده یا هم ورته حق نه ورکول کېږي خو د دواړو دردونه چې زه ګورم تر هله پورې یو برابر دی خو د مکتب درد به ډېر زیات دي نسبت د پوهنتون نه چې دوی نشي کولی یا په آنلاین ډول باندې هم زده کړه وکړي نو الله دې ورحمېږي په دغه څلور کلونو کې چې زه څونه ګورم دوی درد ته زه چې ګورم خپل ځورېدنې ته چې مونږ ګورو خپل دې حالت ته چې ګورو ماته یعنی په خپل سترګو مې لیدلې او سره مې خبرې هم کړې دي چې واقعا د اقتصادي مشکلاتو د وجې نه نشي کولای دوی چې موبایل استفاده وکړي یا هم انټرنیټ ځان ته فعال کړي یا هم آنلاین درس ووایي په دغه عرصه کې فامیلونه هم داسې اقتصاد یې ښه نه وي که ورور دی که خور دی خور یا هم دوی سره په کور کې ناست ده مور هم وظیفه نه لري پلار هم داسې ګټه یې ډېره نه ده همدا کوي چې د کور هغه مصارف نفقه برابروي نو په دې د دې لحاظ چې زه ګورم زیاتره انجینې د افغانستان چې ده د آنلاین زده کړې نه هم پاتې شوي دي د همدغه اقتصادي مشکلاتو د وجه نه زیاتره داسې کورسونه دي چې آنلاین درسونه شته دي خو د انټرنیټ مصارف درته دوی ته نه درکوي ته مجبوره یې په خپل ورته انټرنیټ فعال کړي ځان ورته برابر کړي بیا درس ووایي خو زیاتره انجینې چې بیا نه شي کولی چې دغه آنلاین درسونه مو ترې استفاده وکړي یا هم پکې ګډون وکړي زیاتره بیا د کلیو بانډو جنکیانې دي د سیمې نه یعنې د ښار نه لرې دي هغه سیمې دي چې په هغه ځای کې بیا انټرنیټ صحیح کار نه کوي یا هم دوی مجبور دی په یو لوړ ځای کې ودرېږي چې انټرنیټ صحیح ورته فالو اوسېږي او دوی چې دا په فال ډول وکولی شي چې خپل درسونه ووایي دغه ستونزې په افغانستان کې ډېر زیات دي د افغانستان جغرافیه تغییرات چې دا د دې بد شوی ده چې زیاتره نجونې د دې د وجې نه هم پاتې شوي دي که کومه کورنۍ غواړي خپل لور څه کې سپورټ کړي هغې ته دا زمینه مساعده ده چې هغه آنلاین درس ووایي انټرنیټ ورته فال کړي بیا هغوی داسې ځای کې ده چې دلته بیا انټرنیټ صحیح کار نه کوي کوم نجونې چې په ښار کې دي چې غواړي انټرنیټ نه لري درس وایي یا هم کورنۍ اقتصادي مشکلاتو د وجه نه درس نشي ویلی نو دغه شیان په افغانستان کې شته تر اوسه پورې زه خپله دې شیانو سره نه یم مخ شوې زه خپله آنلاین زده کړې کوم یعنی انټرنیټ او موبایل او د خاط په خاطر اوسېږو نو دا شیان لږ ذرا موږ ته سهولتونه ډېر زیات دی. کورنۍ له خوا نه داسې کوم فشار موږ باندې نشته چې اقتصادي مشکلې چې ته آنلاین درس نه شي ویلی، نو دا مشکلات شته دي. لیدلې مې دي زیاتره نجونې شته دي چې د آنلاین درسونو نه هم استفاده نه شي کولی، زیاتره د اقتصادي مشکلاتو د وجه نه ده.
مننه سرایجان، تاسو ته بیرته راګرځم سمیې ته به ورشم. سمیې کې تاسو راته وایست دغه شپږم اووم ټولګي کې چې نجونې وي عمر ډېرې کمې وي، تاسو خپله په هماغه اول وخت کې چې تاسو له ښوونځي پاتې وي فکر کوئ؟ هسې یو کال کې او نیم کال مخکې که دوه کاله مخکې ما ته خبرې کړې وه، هغې وخت کې ستا عمر ډېر کم و. کیدای شي ډیرو سره دا فکر نه وي چې زده کړې څومره مهمې دي، یا د یوې نجلۍ لپاره زده کړې د هغې د پرمختګ لپاره، د هغې د آزادۍ لپاره یو شرط، یو بنسټ ده. تاسو سره څنګه دا فکر مغه وخت کې پیدا شوی و چې زده کړې ستا د پرمختګ، ستا د آزادۍ لپاره دومره ډېرې مهمې دي؟
زمون کورنۍ فریدا جان داسې و چې زمون ټوله کورنۍ یعنی علم دوسته وه، علم سره یې مینه لرو، د زده کړو سره یې مینه لرو. دا اول زما پلار چې یعنی زمونږ په قوم کې داسې و چې اولنی ډاکټر زما پلار و، او یعنی همدغسې زما پلار هم خپله مینه لرودله له همدې تعلیم او دې سره، ځکه پلار مې په خپلو خویندو ورونو کې مشر و، هغوی زما په ځان باندې تعلیم کړی. زما ترونه یعنی زمونږ په کورنۍ کې زیاتره ډاکټران، انجینران یا لیکوالان داسې دي، او یعنی کله چې ما دوی خبرې اورېدې یعنی موږ ته دا مینه راکړې چې خپل هېواد سره مینه ولرو، خپل زده کړو سره مینه ولرو، د زده کړې فائدې باندې پوه شو. نو دا برکت زما د پلار دی چې موږ د علم او زده کړو په معنا باندې پوه کړی یو.
اوس چې په کور کې زده کړې کوي، آنلاین زده کړې کوي، اوس غواړي په آینده کې څه کار وسي؟ تصمیم دې څه ده؟
فریده جان مشخص د سن د ځکه زما ټوله کورنۍ یعنی زما لپاره بیل بیل هیلې لري چې زار بیل بیل کوم بخش چې زه خپل وایم هغه فکر مې یعنی تغییر کوي چې زه کوم یو وایم. کله غواړم پلاسم وایم چې زه یا حقوق وایم چې تر څو هر چا ته یعنی خپل حقوق وروپېژنم چې څوک غواړي خپل حقوق نه برخمن شي، او کله هم غواړم چې یعنی څارنوالي یا د کمپیوټر ساینس بخش کې زده کړې وکړم، خو هر څو زما لپاره بېلې هیلې لري. لکه پلان مې غواړي چې زه ډاکټر شم، یا هم دیني علوم وایم، یا یعنی که کوم بل بخش مو وایم هغه نه وکنه کوي، خو هغه نظر یې دا دی کنه بیا راته وایي چې لورې سهر بخش خوښي هغه کولی شي چې خپل زده کړې پوره کړي.
مدنه ته بیرته راګرځم، نورې خبرې به درنه وروسته واورم. سوریا که تاسو راته وایست په دغه عمر کې چې نجونې له زده کړو او همدارنګه مکتبونو نو ښوونځیو د پوهنتونونه پاتې کېږي، بخصوص د پوهنتون نجونې په کورنیو کې د ژوند انتخاب یا د واده سره ستونزې سره مخ وي، تاسو راته وایست چې دغه ستونزه کمه شوې ده که لا هم ورځ په ورځ ډېریږي؟
فایده جان زه به تاسو ته ووایم، زما په دې تېر میاشت کې یو تجربه وشوه. زه لاړم ډېرې داسې لرې سیمو ته لاړم، یو نظارت لپاره تللی وم امریکا ته. دا سیمې چې دی د ننګرهار د خپل د شاوخوا همدغه ولایتونو پورې مربوط سیمې دي، خو داسې ده چې لاره ډېره خرابه ده او ډېر لرې سیمې کې داسې ده. یعنې په هغه کلي کې چې په حسابه باندې به شل یا پنځه کورنۍ به اوسېږي، باور وکړئ د دې ښار د خلکو د فکرونو سره د هغوی ژوند، د هغوی فکر ډېر زمین تر آسمانه پورې فرق درلوده. د هغوی په ټولنه کې یعنی چې هغوی ځان ته کومه ټولنه جوړه کړې ده، هغوی په ټولنه کې نجونو ته او ښځو ته حق ورکول، د هغوی څخه پوښتنه کول، دا لکه یو شرم عیب غوندې ښکاره کېده. ما وستا ورځ هلته تېره کړله، هغه ځای مې وکتله، یعنی د هغوی نه چې څونه ما پوښتنې وکړل، د هغوی نجونې مکتب ته نه راتلې، هلته مکتب نه و، د هغوی شاوخوا کې نږدې چې نه و، صرف یوازې مدرسه وه بس خلاص. نو ما ته پوښتنه وکړه ملدا جنکیانې مکتب ته ځي که نه ځي؟ بیا مور وویل وایي نه، دوی مکتب ته نه ځي، اجازه دوی نه لري، خو صرف مدرسې ته یعنی دوی اجازه لري چې لاړ شي. نو ما وویل چې تاسو د دوی ژوند څنګه خرابوئ، ولې دم نه پرېږدئ مکتب ته؟ وایي بیا د کور کار به څوک کوي چې دوی مکتب ته ځي؟ نو دا خبره ډېر زیات په ما باندې تاثیر وکړ، ډېر زیات خفه وم. څو ورځې په ما باندې دا خبره ډېر زیات تاثیر را باندې کړی وه، ژوره تاثیر کړی وه، چې یعنی د کور د کار دونه یو عادی مسئله ده چې یو انجنۍ یا جلۍ یا د انجنې دي چې په کور کې پاتې کېږي درس نه شي ویلی پلار ورته اجازه نه ورکوي نور مسایل خو پیدا چې د دوی نه به پوښتنه کېږي او که نه کېږي. د افغانستان په دې ټولنه کې چې مونږ ژوند کوو زیاتره خلک چې ده همدغسې فکر کوي چې د جلۍ نه پوښتنه کول یا هم ښځو ته په ټولنه کې حق ورکول یا د هغوی څخه پوښتنه کول د هغوی سره مشوره کول دا یو نو ورته یو قسم ښکاري چې د غیرت خبرو کې دا راځي. ځینې کورنۍ ځینې خلک داسې دي بیا چې د دوی سره مشوره کول ځان ته افتخار بولي. خو زیاتره زه نه وایم چې دا په تعلیم پورې مربوط ده. په افغانستان کې زیاتره داسې کسان به ته وګورې ښه روشن فکر به وي تعلیم یافته به یي ښه جګ وظیفه هم به لري خو بیا هم د هغوی منسټ او د هغوی فکرونه به همدغسې وي چې د خپل لور څخه او د خپل ښځې څخه به دوی مشوره نه اخلي. خو په افغانستان کې دا شیان ډېر ده که چېرته دغه حالت یعنې په ښار کې پخوا چې مکتبونه ډېر وو د تګ راتګ مکتب ته وو وظیفې ډېرې وي انجنې پوهنتونونو ته تله نو په دې حالت کې ډېر تغیرات راغلی او په ښار کې اوس هم تغیرات راغلی خو په دې څلور کلونو کې بیا هماغه شی شوی ده چې مکتب ته تګ نشته پوهنتون ته تګ نشته یا به انجنۍ واده کوي یا به نامزدېږي یا هم که چېرته کورنۍ داسې اقتصادي حالت یې ښه وي ښه واوسېږي د خپل د بچو لپاره د تعلیم لپاره یې د وطن څخه بیرون بل هېواد ته به ځي بل هېواد کې به د دې زده کړو ته به اجازه ورکوي چې هغوی زده کړې وکړي خو دا ډېر زیات فیصدي کم دی ډېر نه ده. خو د مکتب انجنۍ چې زه ګورم په دغه شپږم صنف کې چې دوی پاتې کېږي باور وکړي د دوی ذهن دونه وړه ده د دوی ذهن دونه د دوی احساسات دونه وړې دي چې دوی دا احساس هم ته نه کوي چې مونږ د دې شپږم صنف نه چې پاتې شو بیا دولسم صنف ته به تک زمونږ کېږي که نه دوی داسې احساس کوي چې په دې شپږم صنف کې مونږ پیغلې شوي مونږ نور مکتب ته اجازه نه لرو یا هم پوهنتون ته به تک یا دا داسې حالت کې دا دوی ځان ته یو خپل فکر داسې حالت ته دوی برابر کړي دي چې پخوا جنکیانې په دولسم کې چې فارغې دي مونږ په دې شپږم کې چې فارغېږو مونږ د هغوی سره برابر یو. نو دا چې ما وکتله زه تېر یو دوه کاله مخکې زه هم استاد وم په مکتب کې وم نو د همدغې صنفونه استاد وم دا شاګردان چې د شپږم صنف نه یعنې دې نه وروسته خو دوی ته اجازه نه وه چې مکتب ته راتلې دوی به داسې خوشحاله وو چې د دې شپږم صنف نه مونږ فارغېږو دې نه وروسته به مونږ د کانکور امتحان ورکوو دغه احساس دوی کوله یعنې دوی دونه معصوم خلک دي چې دوی ته دا احساس نه کوي دا نه پوهېږي چې مکتب ته تګ راتګ دولسم صنف پاتې کېدل د پوهنتون درس ویل د کانکور امتحان ته کوم عمر ضروري ده څه رقم یو حالت ته ضرورت شته دی دا په دې شیانو باندې دوی نه پوهېږي. نو ته فکر وکړه چې دوی په دې شیانو باندې نه پوهېږي چې مکتب به هغوی باندې بندېږي نو د هغوی احساسات به څه رقم وي. نو زه ډېر زورېدم دې شیانو ته دې جنکیانو ته چې مې کتل مدي داسې فکر کوي چې دوی پېغلې شي خلاص شو مکتب اوس نو پوهنتون ته به تګ د دوی شروع شي خو عیب د هغه وخت ستاسو به ضایع کېږي او تاسو پرې نه پوهېږئ. د دې جبران کول ډېر مشکل دی ځکه چې نسلونه همدغسې به پاتې کېږي. زه زیاتره وخت داسې فکر کوم شاید په افغانستان کې هغه آخرنی نسل چې تعلیم یافته وو د مکتب پوهنتون نه فارغ وو هغه به مونږ یو دا خدای هغه ورځ نه راولي خو زیاتره وخت زه داسې احساس کوم ځکه چې زمونږ نه وروسته ما نه دي کتلي د پوهنتون نه څوک فارغ شوي ما نه دي کتلي د مکتب نه څوک فارغ په کانکور کې چا ګډون کړي دا ډېر ځورونکی شی ده. هر یو کس که چېرته واقعا وجدان ولري دې شیانو ته لږ طرفې کې روکي د شپې خوب به ورکېږي هغه به خوب نه کوي.
دا چې اوس نجونې نشي کولی ښوونځیو ته لاړې شي یا نشي کولی چې مکتب نه فارغ شي یا پوهنتون پاتې ده بیخي د دې پایلې ستاسې په باور باندې تر کومو کلونو به بیا په افغانستان کې وي؟ فرض کړو که چېرې طالبان همدغه روان پسرلي کې نجونو ته اجازه ورکړي چې ځای لاړ شي درس ووایي تر څو کلونو به د دغه تېرو څلورو کلونو دا محرومیت په افغانستان باندې اغېز کوي؟
ندې غریزي بدونه ډيري فائدې ځنه تاسو باور وکړئ زه فکر کوم چې شل نور کلونو پورې دې غریزي بپاتې زموږ په ټولنه کې باور وکړئ هغه انجنې چې په مکتب کې وو ته فکر وکړه که چېرته هغوی په د هغوی د تعلیم هماغسې روان وو د مکتب د اجازه درلودې پوهنتونونه نه بندېده دوی به کولی شول چې اوس د پوهنتون په درېیم څلورم صنف کې به وو ځینې به سمسترونه چې دا څلورم پنځم سمستر کې د طب به وو یعنې د مکتب نه فراغت د پوهنتون د جریان د تسلسل ټول به منظم روان و جریان به یې درلوده داسې به نه کېده. خو تاسو فکر وکړئ هغه جنۍ چې په دولسم صنف کې وو هغه به څلور کالو نه وروسته دا به پوهنتون ته ځي څلور کلن درس به وایي بیا هغه څلور اته کاله دا څلور کاله چې ځای شوي د هغه څلور کاله چې دا درس وایي اته کاله وروسته هغه د پوهنتون نه فارغېږي. نو تاسو فکر وکړئ هغه شی چې مونږ په څلور کالو کې لاسته راوړو هغه به په اتو کالو کې لاسته راوړي دا ډېر زیات وخت نه نیسي دا په ټولنه باندې اغېزه نه کوي. کوي ولی نه کوي ځکه چې مونږ اوس وګورئ تاسو د ایکسیټ ایگزام آسان مثال دی چې مونږ نه لرو نیشو ورکولی دا انجینری ټول ناستې دي ټول چې ایم ڈی شوي دي د ایکزیټ ایگزام نیشي ورکولی خو ایکزیټ ایگزام چې دی ته نشي ورکولی ته به د تخصص امتحان د څه شي لپاره به ورکې او د څه رقم به یې ورکې اجازه ته لرې نه لرې په شفاخانه کې چې ته ځې کار کوې هغه اول همدغه پوښتنه در نه کوي چې تا ایکزیټ ورکړی ده که نه دی ورکړی یعنی مطلب هغه هم په بېسوادانو کې راځي ځکه چې هغه نشي کولی چې یو وظیفه واخلي نشي کولی چې لاړ شي په شفاخانه کې کار وکړي باور کوي داسې ایم ڈی جنکیانې ما لیدلی دی چې د پوهنتون نه په قدر په اول نمره دوم نمره درېیم نمره کې فارغه دي هغوی په شفاخانه کې یو په یو ځای کې چې دا کار نشي کولی وایي مونږ ایکزیټ نه دی ورکړی مونږ مجبور یو چې د یو نرس په حیث باندې یا د قابلې په حیث باندې مونږ هلته کار وکړو نو د دې اثرات به تر ډېره زیاته پورې به وي اوس خو دونه احساسېږي چې مکتب بند دی پوهنتون بند دی جنکیانې نشته ده درس نشته ده فراغت پکې نشته خو که چېرته دا اجازه ورکړل شي دا بېرته شروع شي تاسو باور وکړئ تر شل کلونو پورې که چېرته پخوا داسې ما اورېدلی په جمهوریت کې چې مطلب مجبوری فکر دیر زیاد دی تر کلونو کلونو پوری دی اثر بپاتی خو شفاخانه که با ڈاکتر نیم ایم ڈی با دیری خو متخصص بسوگ نی قابله با دیری خو آقا قابله سرکرده قابله با نی زکر چه اگویم نشتا دی اگویم ایسیت اگزیم نشتا دی اگوی اگزیت مینتنون نشتا دی اگویم پا نیمائی نیمائی که پاتی دی سنجونه طول پا گور کنست
مننه مننه سوریا رستې خبرې په دې واورم خو اوس په سمې ته ورشم سمې جانې ساسې رستې خبرې اورم که څه ویل غواړي مهرباني
مننه کوم فریدی جان چې نو بد مورکر غواړم افغان انجینر ته دا پیغام لرم چې هیڅکله هم مه ناامید کړئ دا تیاری همیشه نه دی همیشه ک یو ورځ نه یو ورځ زمونږ دا رڼا راځي زمونږ د ژوند مار کنن رڼا نه د کړي سبا به حتما کوي نو غواړم افغان انجینر ته دا پیغام لرم چې هیڅکله مه ناامید کیږي دا تیاری به همیشه نه وي پاتې دا جاهلان به همیشه نه وي پاتې دا یو ورځ مونږ کولای شو چې بیا خوندي تلر شو
مننه سمه جانې سره ساسې رستي خبرې ما وره میره باندې
زما وسې خبره زما پیغام هم دغه ده د خوینده ته چې لږ سره اگر په ځان باندې فشار راوړې لږ مشکل ځان باندې راوړې لږ نور هم مشکل دغه ځینې چې آنلاین درسونه شته دي د دې نه مستفید کوي ځان یو ځای ته ورسوي دا هم باور کوي د نیمایي د درس نه نیمایي نه د نیمایي نه تر حده پورې تر ډېره پورې زیات زه فکر کوم چې دا هم لکه د پوهنتون غوندې ده ځان ورسوي دغه درس چې ده د تسلسل مه بندوي ځکه چې د چیرته په تا باندې دا ټولې دروازې بندې دي آنلاین دروازه در باندې خلاصه ده د دې نه هم په استفاده نه کوي دا خپله ځان ته تاوان رسوي نو لږ ذره په ځان باندې دغه مشکل هم راولی خیر دی ځان ته د انټرنیټ او د موبایل سیستم ځان ته برابر کوي او دغه درسونو نه ځان مستفید کوي هغه که سل فیصده په تاسو باندې تاثیر ونه کوي زه باور لرم شپېته پنځوس فیصده په تاسو باندې دا ډېر تاثیر کوي ډېر به د دې نه به تاسو ډېر شیان به زده کوئ ډېر معلومات به ترلاسه کوئ ډېر به ستاسو د لوستلو او د ستاسو د معلوماتو ذخیره به ډېرېږي نو زه دې نه همدغه خواهش کوم چې په ځان باندې دغه لږ مشکل نور هم راولئ او ځان دې ته برابر کړئ چې آنلاین درسونه ووایئ
ډېره زیاته مننه کور موادن سرایه جانې له تاسو او همدارنګه له سمی جانې چې وخت په دې پریښود پروګرام کې راسره ګډون وکړو خبرې مو وکړې او همدارنګه خپلې اندېښنې مو راسره شریکې کړې اورېدونکو له تاسو هم نړۍ مننه د دې خاطر چې ستړي نشئ ورزو د پروګرام په پای کې سندره اورو تر بل پروګرام ښه چارې ښه وخت
re ma 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 pa 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 ni 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 sa sa ni ni pa pa ni ni pa pa ma ma pa pa ma re ma ma re re ni sa
ma ta ma ta ja ma ta ma ta ja ma ta ma ta ja das ro la bon ga bin ra ka ma ta se din ra ka os ma ne ga da ma ta se din ra ka os ma ne ga ma ta ma ta ja ma ta ma ta ja மாத்தம் மாத்தஜாம் தஸ்ரோல போங்க பின்ராக மாத்தசேனாக ஓஸ்மானிகார்
சனி பபனி பப மம
மாத்த சர்பத் தவசல் ராக மாத்த சர்பத் தவசல் ராக மாத்த சர்பத் தவசல் மாத்தஜாம் தசோல போங்க மாத்தேதென்ற காபல் தோ கத்தீபாய காபல் தோ கத்தீபாய சுமாயாஜி தப்பி பாயாஜி தப்பி
பாத்தம்
மாத்தஜா மாத்த மாத்தஜா மாத்த மாத்தஜாம் தசரோல போவன் கபின்ராக மாத்தஷேதின்ராக ஓஸ்மானிகார் மாத்தஷேதின்ராக ஓஸ்மானிகார் தக்கந்தஹார் ஷின் அர்கந்தாவ கல்லார் மியுவஸ்வ கால்பத்தாக மாத்த மாத்தஜாம் தசரோல போவங்க மாத்தஷேதின்ராக ஓஸ்மானிகார் மாத்தஷேதின்ராக ஓஸ்மானிகார் மாத்தஷேதின்ராக
வத்தன் சிங்கி பகுன வவத்தன் தமயாதிகி ஓ தவத்தன் சிங்கி பகுன வவத்தன் தன்னி மடூடி ஹதா வவத்தன் و وطن نیم دود خدا و وطن و وطن تزما نپ پردی وطن کی غوخی پلونا و وطن و وطن تزما زما یادیگی او د وطن شینکای باغونا و وطن زمانہ پات کی گی و وطن وطن زمانہ پات کی گی و وطن و وطن تا زما زخم اوخ کی او دنیا